غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، زه نو شبا شنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبرونې په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال ضیا مسعود وایي چې په شمالي ولایتونو کې د جمعیت اسلامي او جنبش وسلوال د حکومت په خلاف جنګیږي. د حزب اسلامي 134 قیدیان د حکومت له محبس نه خوش شو او په مسکو کې د فوټبال د نړیوال جام لوبه نن پیل شوه.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشین د پنځمه ورځ د جوزا د میاشتې څلی رښتمه د 2013 کال د جون د میاشتې له 14 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې ته هم لرو. د کورنیو چارو وزیر وایي که پولیس د بایومیټریک په سیستم کې ثبت نشي تنخواه نه ورکول کیږي.
و ایدایت بر کل شان رفته، بازم از طریق شما ما اعلان میکنیم هیچ پولیس قابل اجرا نیسته.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وی په شمالي کوریا به بندیزونه په بشپړ توګه د غیر اټومي کول تر وخته پاتې.
نړۍ باید ډاډ شي چې امریکا، کوریا او جاپان د شمالي کوریا تصدیق شوی بشپړ او دایمي بیوسلې کېدو ته ژمن دي.
درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه ورسته خبريږي. او سرتاس سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د ښې حکومتولۍ د چارو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی پخوانی استازی او د جمعیت اسلامي د ګوند غړی احمد ضیا مسعود وایي چې د افغانستان په شمال کې د جمعیت اسلامي او جنبش پورې مربوطې وسلوالې ډلې د حکومت سره جنګیږي. احمد ضیا مسعود چې نن د پنجشنبې په ورځ د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد عالم یزیدیار د زوی محمد عالم محمد سالم یزیدیار د مرد لومړي تلین په مناسبت په کابل کې وینا کوله، وویل چې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې د حکومت ضد وسلوالو ډلو زیاتره غړي د جمعیت اسلامي پورې مربوطې دي. نوموړي وویل
بې ثباتي او ناامني تنها این مسلې طالبان نیست، عمل بسیار گروپ هایی که در شمال جنگ میکنن، اکثریش گروپ های جمعیتی هستن. در فاریاب، در جوزجان گروپ هایی که جنگ میکنن یا جمعیتی هستن یا جنبشی هستن. این به خاطر است که مردم نتیجه مشارکت سیاسی خود در یک روند سیاسی با شکل شفاف نمیبینه. وقتی که من حضور خود در ساختار نبینم، وقتی که نتایج رای خود نبینم، مسلما تفنگ میگیرم برای علیه حکومت.
احمد ضیا مسعود مخامخ جمهور رئیس اشرف غنی ته هم ګوته ونیوله، خو د ارن په خبره شوی بیان کې ویل شوی که څوک هرې ده لري باید له ثبوت سره سم وړاندې کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د 250 قیدیانو له جملې نه 134 تنه د بګرام او پلجرخیل محبسونو نه خوشي شوي دي او باقي پاتې قیدیان به د ولایتي محبسونو نه زر آزاد شي. دا خبره نن د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا د بندیانو د خوشي کولو د کمیټې غړي نذیر زاهد امریکا غږ ته وکړه. حزب اسلامي وایي چې حکومت ورسره ټول ټال د 299 زندانیانو د خوشي کولو وعده کړې وه، خو په خپله ژمنه ونه درېده او ټول زندانیان یې تر اوسه پورې نه دي آزاد کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنري یا یونیسیار وایي چې له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې میشتو افغان مهاجرینو د اوسېدلو د مودې د غځولو په اړه تماسونه نیولي دي. پاکستان افغان مهاجرینو ته د روان میلادي کال د جون تر پای پورې وخت ورکړو. د پاکستان رسمي اعداد او ارقام ښیي چې دا وخت 1.4 میلیون افغانان په پاکستان کې پراته دي. جمهور رئیس اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي چې د هند په جنوبي ښار بنګالورو کې د افغانستان د کرکټ د ټیم د ټیسټ میچ لومړۍ لوبه یوه تاریخي پیښه ده. د هند صدر اعظم وایي چې سپورت به د دواړو ملتونو ترمند نږدې کېدو سبب شي. له نوې ډلې نه د خبریالې انجانا پسری چا د رپورټ خلاصه لاشق الله رحیم زوینا اوري.
د افغانستان او هند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ د تاریخي لوبې لومړنۍ ورځ پای ته ورسېده. هند په خپل لومړني نوبت کې تر اوسه 306 منډې کړې دي او د سر شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي. یمین احمدزی دوه، وفادار مومند راشد خان او مجیب رحمان یو یو هندي لوبغاړي وسوځول. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی چې د افغانستان په لوبغاړو ویاړي چې وی کولای شو د ډیرو ستونزو باوجود د نړۍ د لومړۍ درجه لوبډلې سره لوبه وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودي هم ویلی دی چې ورزش هیوادونه سره نږدې کوي. د هند او افغانستان ترمن د ټیسټ د لوبه 15 ورځې وي او د هند لوبډله به سبا هم خپل د لومړي نوبت پاتې برخه لوبه کوي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
تاسو د امریکا غاک واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرو نوري. طالبانو په غزنی کې د شریعت غاک پر رادیو وی خبرونه باندې حمله غندلې ده او پلی د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په غاړه اچولې. امریکایي قوه ویلې دي چې په غزنی کې د دې ونی هوایی بریدونه د افغانستان حکومتي قواو سره تر رسولي. طالبان نن د پنځشنبه پر ورځ په ویان کې ویل چې د دیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ اداګرو خپل اصلي څیره وښوده چې د خپلو مخالفینو د نظر، آواز او رسنیو هیڅ ډول درناوی نه کوي. خو طالبانو په خپل هم څو ځلې پر رسنیو او ژورنالیستانو باندې مرګاني بریدونه کړي. له بلې خوا په افغانستان کې د ناټو امریکایي قوو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه پر ورځ ناوخته ویلو چې په افغانستان کې د روغې جوړې په خاطر له طالبان سره پټ مذاکرات روان دي. خو هغه په دې اړه تفصیلات ورنکړل چې دا مذاکرات د چا سره، چیرې او په کوم ځای کې پیل شوي دي. د استرالیا پر پوز باندې له دې عمله سخت انتقادونه شوي دي چې په 2001 میلادي کال کې یوې ډلې عسکرو په افغانستان کې پر خپل نظامی موټر باندې د نازی آلمان بیرغ چې د هیټلر د وخت سواتسیکا نښان رو باندې لګول شوی و ځوړن کړی و. د آسټرلیا پوز په دغه پیښه باندې ځان غلی نیولې، خو وروسته له هغې چې د آسټرلین براډکاسټنګ کارپوریشن یې نن عکس چاپ کړ، صدر اعظم ملکولم ټرنبون وویل چې د آسټرلیا د عسکرو دا روش د نوموړي په وینا بالکل د منلو وړ نه دی. د آسټرالیا د دفاع وزارت دغه پیښه محض یوه بې ځایه ټوقه وبلله. د آسټرالیا د پوځ پر مخصوصو قواو باندې دا تورونه هم لګېدلي دي چې د بې وسلې افغانانو د وژلو او رړولو په شمول په افغانستان کې جرمونه کړي دي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون له ښار سره نږدې پر یوه جامع جومات باندې د پنځشنبه په شپه مرګانۍ حمله شوې. دوه کسان په دغه حمله کې وژل شوي دي او څو تنه نور ټپیان دي. حمله کوونکی پولیسو اوویشت او ځای په ځای مړ کړ. پولیسو ویل نه معلومیږي چې هغه دېرش کلن حمله کوونکی ولې جماعت په نښه کړ. په مسکو کې د فوټبال د نړیوال جام لومړۍ لوبه نن د کوربه هیواد روسیې او د سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ پیل شوه. لوبه د لوژنسکي په سټېډیم کې شوې چې د 8000 حاصل کوونکو ظرفیت لري. روسیې وایي د فوټبال د نړیوال جام پر لوبه باندې 10 میلیارد ډالر لګولي دي او د مسکو په شمول په 12 مختلفو ښارونو کې کیږي. لوبې به د جون تر 10مه پورې دوام وکړي او د جولای په 19مه به د فوټبال د نړیوال کپ یا جام وړونکی ټیم رسمن اعلان شي او خپل طلایي مډال به واخلي. لوبې راسن د روسیې د دولتي تلویزیون لخواره په نړۍ کې نشریږي. او په داسې حال کې چې د افریقا او لاتین امریکا په شمول د نړۍ له مختلفو هیوادونو د فوټبال د لوبې له 1 میلیون زیاتو شوقیانو نن د پنځشنبه په ورځ روسیې ته مخه کړله، دا ویره راپیدا شوې ده چې د نژادي کرکې او تعصب په بنا به شاید په ځینو لوبغاړو باندې او سلکونکو باندې حملې وشي. خو روسیې وایي چې بشپړ امنیتي نیولی دی او څوک باید ویره ونه لري. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د یمن حکومتي قواو چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات لوجستیکي او نظامی ملاتړ کوي، کوښښ کوي چې د ایران طرفدار حوثي یاغیان له دغه مهم او ستراتیژیکي بندر نه وباسي. خو د ښکاري چې کله سخت مقاومت سره مخامخ شوي وي. د سعودي عربستان جیټ الوتکو او جنگي کشتیو د چهارشنبه په ورځ سهار وختي په حدودیه کې د حوثیانو مرکزونه ډیر سخت بمباري کړل. د دې نه مخکې متحده عربي اماراتو حوثیانو ته خبرداری ورکړی و چې له دغه ځینه ووزي، خو حوثیانو یې ضرب الاجل رد کړ. یمن چې د نړۍ تر ټولو یو غریب او بېوزله هیواد دی، د تیرو 4 کلونو په موده کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثیانو سره د جنګ له پیل کېدو وروسته له 10000 نه زیات خلک وژل شوي، په میلیونونو خلک بې کوره شوي او د خوراکي موادو، دواګانو او سونګ موادو سخت قلت سره مخ دي او د کولرا ناروغي هم پکې خبره شوې ده. نو شاباشنا، امریکا غک واشنگتن.
دا ریپورت چې تاسو واورېدو د امریکا غک خبريال مايكل براون راغلیو.
د واشنگتن نه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په کندوز کې تقریبا 100 لوی او وړې فابریکې موجودې وي. اوس د دې فابریکو حال څه رقم دی؟ په دې اړه درته رپورت لرو او د دې پوښتنې ځواب هم پکې اوریدلی شي. خلک وروسته تر دې مخکې د کورنیو چارو وزیر خپل قومندانانو ته خبرداری ورکړی چې کتر روانو دوه میاشتو د پولیسو د منصوبینو نمونه د بایومیټریک له لارې ثبت نه کړي، د اگست له میاشتې وروسته به ورته تنخوا ورنه کړل شي. په موقعې په دې اکړه له کابله د اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ته.
د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک د ولایتونو امنیه قومندانانو، د زونونو قومندانانو او د کورنۍ چارو وزارت رئیسانو ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې په خپلو تشکیلاتو کې دې پولیس د بایومیټریک سیستم له لارې ثبت کړي، او کنه د ټاکلې نیټې وروسته به داغو پولیسو منصوبینو ته مشور نه کړ شي چې نمونه یې په نوي سیستم کې شامل شوي نه وي. د کورنۍ چارو وزیر د پنجشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې دا کار نړیوال ټولنې په غوښتنه د پولیسو په لیکو کې د شفافیت او د خیالي پولیسو د شتون د امکاناتو له منځه وړلو لپاره کیږي.
و هدایت بر کل شان رفته، بازم از طریق شما ما اعلان میکنیم.
د هدایت ټولو تاسول شوی، خو بیا هم ستاسو لاره دا اعلانوم چې کتر روانو دوه میاشتو پورې پولیس او د پولیسو منصوبین د افغانستان په هر څندکی د دې لپاره چې موږ اسانتیاوی برابر وو کې چیرې راجستر او ثبت نشي، اخدای نه خسته قومندانان نه غړي وکړي او یو شمیر هڅه وکړي چې د کار ته شاوړوي. د دوه میاشتو وروسته بیا مسؤلیت د قومندانانو په غاړه دی او د هیڅ پولیس معاش د اجرا وړ نه دی.
هیڅ پولیس قابل اجرا نه است.
د کورنۍ چارو وزیر ویل چې اوس دغه وزارت په تشکیلاتو کې یو لک او سړي زره پولیسو منصوبین په دنده بوختي چې 15% د بایومیټریک په سیستم کې شامل شي او په دغه سیستم کې سب وروسته په دې ډول خپل ماشونه اخلي. تیرونه د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان پولیسو د ماشینو د ځنډ په اړه په یو راپور کې ویلي وو چې شاوخوا 10,000 هغه افغان پولیس چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې په لیکو کې جنګیږي د میاشتو راهیسې خپل ماشینونه نه دي اخیستي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي چې پر وخت د ماشینو نه ورکولو له امله په ځینو سیمو کې یو شمېر پولیسو خپلې دندې هم پرېښي. په افغانستان کې اکثره پولیس او د ملي اردو سرتیري د $200 او $250 په شاوخوا کې د میاشتې ماشینونه اخلي. ویس احمد برمک د پولیسو منصوبینو ته د شاوخوا 3 میاشتو د ماشینو د ځنډ علت د کورنۍ چارو وزارت سره د مرسته کوونکو هیوادو ادارو لخوا هغو پولیسو ته د ماشینو نه ورکول خودل چې لای نمونه د بایومیټریک په سیستم کې ثبت شوی نه دي. ښاغلی برمک خبر اعلان ته ویل چې مرسته کوونکو هیوادو ادارو سره اوس موافقه کړې چې دغه سی پولیسو ته د افغان حکومت د بودیجې څخه ماشینونه ورکړ شي او کله چې هغوی د بایومیټریک په سیستم کې شامل شي نو نړیوال ټولنه به بیا دا پیسې افغان حکومت ته بیرته ورکړي.
برای تمام منصوبین پولیس مو که در
زغوانم د پولیسو ټولو منصوبینو ته د ډاډ یو پیغام ورکړم چې دا د معاش اجرا شوی حسابونه ته انتقالی کی که خدای غوښتي وي یا د نن ورځې تر پای تر لاسه کولای شي او کنن تر لاسه کړای نشي نو په تاسف سره د ادارې ستونزو له امله چې موجود کولای شي لاختر دوه درې ورځې وروسته خپل پیسې تر لاسه کړي.
برداشت کنه حسابات خود
د انټیګریټي واچ افغانستان په نوم د افغانستان د شفافیت د سر د ادارې اجرایی رئیس سید کرام ابزلی امریکا غک اشنا علی سر په مرکه کې د فساد په مخنیوي کې د ماشونو زن په ګډون یو لړ اقدامات مهم وګڼل، خو ویل چې د کورنۍ چارو وزارت په کار واچي د ماشونو غمی ډیر وړاندې خوړلی.
تابان د فساد شتون سو د مدیریت او پټوله کې د کورنۍ چارو وزارت د مشرتابه په خوانی مشرتابه په خصوص د کفایتي د لامل ګرځیدل چې ماشونه وزندېږي، ځکه چې نړیوال ټولنې له خوا نه هم د فشارونه دي چې باید بایومیټریک شي ټول پولیس او باید په سیستم کې وي او د بانک له طریق نه ماشونه انتقال شي، نه دا چې په خوانی طریقې سره چې د فساد لپاره زمینه مساعده کړې وه.
د کورنۍ چارو په وزارت کې ملي پولیسو د منصوبینو سربېره شاوخوا 6,000 سیمه ایز پولیس هم د دغه وزارت په تشکیلاتو کې په ډیرو نامنو سیمو کې فعالیت کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
زبان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په جلال آباد ښار کې لسګونو میرمنو د سوله ایز لاریون په ترڅ کې د حکومت او افغان وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند مودې د غځېدو غوښتنه وکړه. د لاریون یوې تنظیموونکې مقدسې احمدزی په دې اکله آشنا رادیو ته وویل
تاسو ته به ښه معلومه ده چې څو ورځې مخکې افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې لپاره یا د جنګ د بس کولو لپاره اوربند اعلان شو چې دا د اختر لومړۍ دویمه او درېمه ورځ اعلان شوه. افغان ولسونو چې هغه کې ښځینه او نارینه دواړه شامل وو د دغه پریکړې ډېر هرکلی وکړه، په ډېر تود هرکلی باندې ونمانځل شوه دغه پریکړه. ولسونه ورته ډېر خوشحاله وو. موږ هم د ښځو په صفت باندې بیا د هغه ښځو په صفت باندې چې په هغې کې کونډې شاملې وې، یتیمې نجونې پکې شاملې وې، موږ په طالبانو باندې غږ وکړو چې دغه اوربند لا وغځېږي.
د لاریون ګډونوال خویندې څوک او د کوم ځایونو نه دوی د ماښام کې راټولې شوې وې؟
په دغه میرمنو کې د ننګرهار ولایت مختلفو ولسوالیو نه چې په خار او لخار لري سیمونه راغلي خویندې وي او دوی هغه میرمنې وي چې دوی له جنګه متضررې شوي وي او دوی د دې لپاره په دغه لاریون کې برخه واخیسته تر څو دوی په مقابل لوري باندې غږ وکړي چې دوی دغه اوربن ډېر ورځنی اوربن لا وغځي او دوی ته دا پیغام ورورسي چې دوی پریکړه چې دوی اوربن لپاره کړي د وستای او دوی ورنه ملاتړ کوي.
مقدسه احمدزی، څه فکر کوئ چې ساسې دا غږ به څومره واوریدل شي؟ د څه رقم نتیجې تم ورنل؟
نه یوازې اوس، بلکې په تیر کې د جنګ د بس کولو لپاره افغان ولسونو بیا په تیر ښځو ډېره قرباني ورکړې ده او خپل غږ یې ورسولی دی په یوه نه یوه طریقه باندې په جنګ کې ښکېل خواو ته چې جګړه بس کړي. او اوس هم موږ په د روژې په مبارکه میاشت کې له روژه ماتي نه پس راووتو او د دې پاک سیمې غږ د پورته کولو لپاره موږ دا غږ پورته کړ تر څو واوري. موږ په دې باور یو چې زموږ غږ به انشاءالله تر هغوی ورسېږي او دا مېندې چې له زړونو دعاګانې کولې دوی په اوښکو راوتلې وې، دوی روژه ماتی چا کړی او چا نه و کړی، دوی په دې امید وي چې د دوی غږ به ورورسېږي. او موږ په دې تمه یو چې که چېرې دوی زموږ دا غږ واوري د افغانو مېرمنو بیا په تېره د افغانو لسونو دا تود هرکلی له اوربنده وګورو چې څومره دوی ورته خوښ دي. زه باور په دې لرم چې موږ غږ به اورېدل کېږي او دا اوربند به غږېږي. دواړه خواوې افغانان د افغان حکومت ته ځکه په افغان طالبانو باندې غږ کوي چې جګړه بس کړي او څنګه چې دا اوربند اعلان کړی دا لا وغځوي. په دې تمه یو چې موږ غږ واورېدل شي او تر نورو ورورسېږي.
بله، څه فکر کوئ د افغانستان د ثبات په بحث کې یوازې باید د افغان حکومت او طالبانو نه د سولې تمه وشي که نه نورې ښکېلې غاړم شته دی چې باید په هغوی هم غږ وشي چې باید په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي؟
په نړیوالو باندې غږ کوو چې دوی موږ غږ واوري، د افغان ولسونو غږ واوري، د افغانو مېرمنو غږ واوري چې دوی په دغه موضوع کې نړیوال تل په دغسې موضوعاتو کې دخیل خلک دي. دوی د افغانستان د جګړې لپاره د یوه ښه د حل لاره پیدا کړي او په دې حل لاره باندې د کار وکړي له طالبانو سره، افغان حکومت سره، او د دې جګړې د پای لپاره د یوه ښه حل لاره راوباسي او نور د افغانانو غږ واوري او په ټوله کې د دې جګړې د بس لپاره عملي اقدام پورته کړي. بیا په تېره موږ په امریکا حکومت باندې غږ کوو چې خپلې وعدې او خبرې په عمل کې ثابتې کړي.
ډېره مننه مقدس احمدزی، کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وی د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پوهیږي چې د هیواد د اتمی بې وسلو کولو اقدام باید په چټکۍ وشي. دا رپورت له ګروستاوري. په کندز کې تقریبا 100 لوی او وړې فابریکې موجودې وي، خو پانګوال وایي د خارجي تولیدي موادو د بای ټیټوالي د دوی فابریکې پرچاو کړي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګلرحیم نیازمن په رالیګلی رپورت کې اوري.
په قندوز کې تر سلو زیاتې وړې او لوی فابریکې او تولیدي شرکتونه کار کوي، خو پانګوال د خامو موادو د پیدا کولو له ستونزې سره مخ دي. دوی وایي چې په کال کې څو میاشتې فابریکې پرچاوي. د پلاستیک د تولید د فابریکې څښتن غلام حیدر وایي چې د دوی فابریکه هم د خامو موادو د نشټوالي له امله په کال کې څو میاشتې پرچاویږي.
هغه مواد چې موږ دلته تولیدو ګاونډي هیوادونه لکه ایران او پاکستان دای په ډیره ټیټه بیه بازار ته عرضه کوي. زمونږ برق وارداتي برق دی، کله کله زمونږ برقونه په هغه اندازه چې لازمه ده نه وي، یعنی یو عمومي عوارض راپیدا شي، زمونږ کارونه هم د سقوط سره مخامخ وي. هغومره اندازه سرمایه موږ چې په کار اچولې ایله موږ په دې توانېدلی چې تنها ماشین آلات تهیه کړو. د مارکیټ دپاره منګه دومره وافره سرمایه نه لرو چې منګه خپل سرمایه دوران ورکو.
هغه زیاتوي چې په دغه ولایت کې د تیرو جګړو او رواني ناامنۍ لامل ځینې فابریکې وتړل شوې او تولید یې بند کړی دی.
ډېرې فابریکې فعلا سقوط دي. د مثال په توګه دلته د فابریکه وه چې هغې پایپونه جوړول، هغه د سقوط سره مخامخ شو. دلته یو بله فابریکه وه د امنیتي چارو د خانه بعضې ګواښونه ورته وشو. د جلال آباد نه هغه خلک راوړې وه، هغه خلک لاړ بېرته. او یو تعداد نورې فابریکې هم چې ماته معلومې دي فعلا د ځینې مشکلاتو یا د اقتصادي مشکلاتو یا د برق د نشتون د لاسه یا بعضې ناامنۍ د لاسه فعلا سقوط دي.
غلام حیدر وایي چې دوی سره په دغه وړه فابریکه کې 13 تنه کاریګر په کار بوخت دي. نو که د دوی فابریکه پرچاویږي، ورسره 13 تنه کاریګر او هغه کسان چې په بازار کې د دوی تولیدي توکي پلوري وزګاریږي. په قندوز کې وړې تولیدي فابریکې مستعمل مواد بیرته په خامو موادو بدلوي، دوباره پروسس کوي، په پخو موادو یې بدلوي او نوي شیان ترې جوړوي. د پلاستیک جوړولو په فابریکه کې د غوړیو له پلاستیکي بوشکو او نورو پلاستیکي شیانو څخه استفاده کوي چې اول لاس خام مواد د ټیکس لامل دوی ته قیمته تمامیږي. د قندوز د ښار شمال لور ته د الچین پله په سیمه کې د کاغذ جوړولو یو بل فابریکه فعالیت کوي چې په جګړو کې یو ځل ویجاړه شوې هم ده. اقبال فیاض د دغه فابریکې څښتن دی. هغه وایي چې دوی د کارتن کاغذ دوباره پروسس کوي او په نوې بڼه یې بازار ته وړاندې کوي. د کاغذ جوړولو د دغه فابریکې مسؤول وایي چې د دوی په فابریکه کې باید له پنبې څخه د مخ او لاسونو وچولو کاغذونه تولید شي، د شولو له پخالې، د لرګیو له بور څخه د کارتنونو کاغذ تولید شي، خو خام مواد ورته قیمته تمامیږي، نو مجبور دي چې مستعمل کاغذ دوباره پروسس کړي.
قبلا هم فابریکه در سقوط بود، اما فضل الهی که مدت یک
پخوا هم دغه فابریکه پرچاو شوی و خود جګړو په ترڅ کې ځینې برخې تخریب شوی هم دي. اوس مو بیا یو څه فعال کړي، خو که خام مواد پیدا نشي کېدای شي فابریکه له تولید پاتې شي. د فابریکو پانګوال وایي چې د خامو موادو له کمبود پرته ګاونډي هیوادونه د دوی د فابریکو د سقوط په خاطر خپل تولیدات په ټیټه بیه صادروي، خو کله چې تولیدات بازار پیدا کړي نو د تولیداتو نرخونه لوړوي چې په دغه وخت کې د سیمې خپل فابریکې د سرمایې د کمبود لامل له فعالیت لوېدلې وي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک پامپیو د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پوهیږي چې د هیواد د اتمی بې وسلو کول اقدام باید په چټکۍ وشي. ښاغلی پامپیو خبرداری ورکړی چې په شمالي کوریا تر هغه وخته بندیزونه لري نه شي چې د اتمی بې وسلې کولو بهیر بشپړ کړی نه وي. نور تفصیل په دې اکله په رپورټ کې اوري.
په سنگاپور کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د تاریخي لیدنې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن د شمالي کوریا د بي وسلو کولو په تړاو په خپل ژمنې کلک ولاړ دی.
نړۍ باید ډاډ شي چې امریکا، کوریا او جاپان د شمالي کوریا تصدیق شوی بشپړې او دایمي بي وسلې کېدو ته ژمن دي.
د واشنگتن دغه جګپوړی ډیپلوماټ سیول کې دی چې جنوبي کوریا او د جاپان چارواکو ته د سه شنبه د ورځې د تاریخي لیدنې په اړه معلومات ورکړي.
موږ به هله په شمالي کوریا بندیزونه لرې کړو چې هغه یواد خپل اتمی پروګرام په بشپړه توګه بند کړي.
ولسمشر ترامپ د کیم جونګ اون سره لیدنې وروسته ویلي چې امریکا به د شمالي کوریا سره هغه ګډ پوځي تمرینات بند کړي چې شمالي کوریا یې د یرغل چمتووالی بولي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ګډ پوځي تمریناتو پریکړه باید د دواړو هیوادونو پوځونه وکړي.
د جنوبي کوریا او امریکا ګډ پوځي تمرینات د دواړو متحدو هیوادونو مسله ده او په دې مسلې د دواړو هیوادونو د پوځونو لخوا پریکړه شوې. موږ باور لرو چې دا به په راتلونکي کې هم همداسې پاتې شي.
د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینات باید د شمالي کوریا د بي وسلو کولو په اقدامات پورې تړلي وي.
جاپان باید امریکا او جنوبي کوریا سره په نږدې همکاري کې د آسیا په شمال شرق کې د سولې او ثبات پر رامنځته کولو کې خپل مهم رول ته دوام ورکړي.
که څه هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په لاسلیک شوي سند باندې ډېر انتقادونه شوي چې شمالي کوریا د اتمي وسلو څخه د لاس اخیستو وخت نه دی ټاکلی، خو ولسمشر ترامپ د چهارشنبه په ورځ ټویټ وکړ چې شمالي کوریا
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان او هند کرکټ د لوبډلو ترمنځ د تاریخي ټیسټ لوبې لومړنۍ ورځ پای ته ورسیده.
هند 340 منډې کړي او شپږ لوبغاړي سوځیدلي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې په لوبغاړو ویاړي. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی د لوبو لامل خوخي خودلې ده. ولسمشر غنی په خپل پیغام کې ویلي چې تس لوبو ته د افغان لوبډلې مزل آسان نه او هر یو لوبغاړی خپل الهام بخون کې کیسه لري. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرا رئیس ډاکټر عبدالله چې د لوبو فرانسخوند کې برخه اخیستې و له هند سره د افغان لوبډلې روانه لوبه تاریخي بللې ده.
Of course it is a historical event.
دا زموږ د سپورت په تاریخ کې او د ورزش په برخه کې د دوړو هیوادونو په اړیکو کې یو تاریخي پیښه ده. زموږ د کرکټ ملي لوبډلې په کم موده کې ډیر لوی مزل کړی او د لومړۍ درجه لوبډلې سره لومړنی ټیسټ لوبه ده. هندي صدر اعظم نریندر مودی له دې عمله چې افغانانو غوره ګڼلې خپل لمړنۍ ټیسټ لوبه له هندي لوبغاړو سره وکړي خوخي خودلې ده. د هند سپورت وزیر بیا وایي افغانستان او هند دوه ورونه هیوادونه دي.
افغانستان لايك ټو انسپریبل برادرز.
هند او افغانستان نو بدلیدونکي ورونه دي. موږ د سپورت په شمول د افغانستان غښتلتیا او آبادولو ته پوره ژمن یو. موږ دغه لوبغاړي په آی پی ایل کې لیدلې دي او افغانستان ته د مبارک وي چې د ټیسټ د لوبو د پاره د هیوادونو بشپړ غړیتوب واخیست. افغانستان د ټیسټ لوبو دولسم هیواد دی خو هند بیا په نړۍ کې تر ټولو قوي لوبډله لري. په نورو برخو کې هم هند او افغانستان ښې اړیکې لري. په خاصه توګه په ورزش کې بیا نوې ډهلی د افغانستان په واک کې دوه سټیډیومونه ورکړي دي څو افغان لوبډله وکولی شي له نورو هیوادونو سره لوبه وکړي.
قدر من اوریدونکو د کرکټ د لوبې په اکلم رپورت واوریده. خدا چې تازه جزئیات او روسي جزئیات د لوبي په کلاسري زمونږ همکار اشرف الله رحمزي په استډیو کې پات خبره به لاقي وره. رحمزي صاحب سلام شي.
خور ودان ژوندې وسې نوشابه جانې. البته د باران په خاطر باندې لوبه چې ټاکل شوی و پورا نوي اورونه وکيږي ونشوله. اتاوی اور وشول زکه چې باران او د باران په خاطر لوبه وزنډول شو او اورونه پرانه شول. په دې خاطر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په دې ونه توانېدله چې د هند ټول لوبغاړي وسوځوي. معنی دا ده چې نه هواړي وسوځي. خو بیا هم هغه د سر شپږ لوبغاړي چې د بیټنګ یا د توپ وهنې لپاره دي هغه وسوځولې دي. د باقي څلور کسان چې پاتې دي په دوی کې یوازې یو لوبغاړی ده چې هغه هردیک پانډیا دا واغه کولای شي چې بیټنګ وکړي او بالینګ هم کوي. نو دغه یوازنی وکټه د کده د افغانستان لوبډلې سبا زری وسوځونه. په دې معنی ده چې دغه نور کسانو سوځول به ډیر آسان دي.
ښه، یعنی که باران نه وي شوی دا نور لوبغاړي به هم سوځیدلی
دا به هم سوځیدلی.
ښه، او د سبا ورځې د لوبې پاکله
سبا ته نو دا خو د ټیسټ لوبې 15 ورځې وي. سبا ته دویمه ورځ ده. خدای دې وکړي چې باران ونه شي. نو که باران ونه شي د افغانستان لوبډله به سبا ته بیا راځي بالینګ به شروع کوي او د هند لوبډله به خپل د لومړني نوبت دغه پاتې برخه چې ده یعنی څلور لوبغاړي چې دي دوی به راځي بیټنګ به کوي. نو امیدواري ده چې دوی زر وسوځول شي او د افغانستان لوبډله د نوبت ورکړ شي چې هغوی دغه هدف ورته بیرته پوره کړي. مهمه خبره په دې ټولو لوبه کې نن دا و چې د افغانستان یو ځوان لوبغاړي ته اول ځل فرصت ورکړ شوی او یو ډیر غټ مسولیت ورته ورکړ شوی. ولس کلن د وفادار مومند د افغانستان د نولس کلن د لوبډلې نه راغلی و. اول ځل و چې د ټیسټ لوبه ته راغی او اول ځل و چې د افغانستان په دغه ملي لوبډله کې برخه واخیسته او د هند د لوبډله سره مخامخ شو. مګم ډیره ښه لوبه وکړه. په اول سر کې یو څه چون دای نوی و یو څه ورخطا و او یو څه تشویش ورسره. مګم دغه نور سه ښه لوبه وکړه. امیدواري ده چې سبا ته ان شاء الله وفادار مومن ډیره ښه لوبه کوي.
ډیره ښه لوبه کوي هم د لوی ټیم سره مخ او عوام لومړی ځل مننه تاسو نه.
سولند خبرونه د شمالي امریکا اسلامي شورا یا اسنا نن د پنځشنبه پر ورځ ایران وکړ سبا د جمعې ورځ د شوال لومړۍ نیټه ده او د کوچني اختر ورځ به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د برېټانیا په وختنه د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن د هدیدا په بندر کې د حوثیانو په ضد د روانو هوایي او ځمکني عملیاتو په اړه عاجله غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنر زید رعد ال حسین په کشمیر کې د نظامی عملیاتو او د کورونو تلاشو په دوران کې د اسکر لوخا د کشمیرانو د بشري حقوقو د پایمالولو په اړه په نړیواله کچه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. او د جاپان حکومتي مامورانو د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون او د صدر اعظم شینزو آبه ترمنځ د مخامخ ملاقات وړاندیز کړی دی. شینزو آبه وای د کیم جونګ اون سره به د هغو جاپانیانو د سرنوشت د معلوماتو په اړه وغږیږي چې څو کاله پخوا د شمالي کوریا جاسوسانو تښتولي وو.
درنو اوریدونکو نیم ساعت لمړی خبری پښتو خبرونه په همدې زیپای ته رسیده. په څولندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا خدای مرشي.